السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې پنخ شو، د پاکستان له فضا نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته پنخ شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته تا د امریکا د استازو جرګې د مشر نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ د مناسبو لارو د اختلافاتو د حل غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا د خپرېدو د ګواښ خبر ورکړی و. پر خوست او پکتیکا سربیره د هلمند له یو شمېر سیمو او دغه راز له زابل نه هم د کولرا د پیښو راپورونه خپاره شول. نن د شپږیزې پایلو به د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلو به ته یې لار پیدا کړه. تر دې مخکې د فاینل لومړني لوبیدونکو ټیم په سر باندې سپینغار له بست سره مخامخ شوی و چې هلته یې ماته خوړلې وه. او د امریکا او ایران لوړ پوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي چې د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبري وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون ویلي چې په همدې هدف ویانا ته روان دي او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لپاره لیوالتیا لري. هغه زیاته کړه دا به ډیر ژر روښانه شي چې آیا ایران هم دا ډول هدف لري او کنه. د ایراني پلاوي مشري د دوی ستر مرکچی علي باقری کني کوي چې هغه هم ویانا ته تللی دی. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل اوریدلی شي. د ایمان الزواهری د وجلو له اعلان دوه ورځې وروسته هم لوړپوړي طالب چارواکي د هغه پر وجلو بې خبري ښیي. د طالبانو د حکومت مرستیال وایي
صرف دغه یو شی مونږ ته معلوم دی، دلته هوایي برید شوی دی، زموږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی.
ولې طالبان تر اوسه په اصلي پیښه څه نه وایي؟
ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه څېړنو ته اړتیا لري.
کابل کې د داعش پر یو پټنځای لساته عملیات پای ته ورسېدل.
کشفي عملیاتو پایله کې چې د شریرو عناصرو پټنځای و، یو شمېر هلاک شول او یو تن ژوندی ونیول شو.
او کندهار کې په شری ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر زیات شوی.
ماشوم د لیون په دقوې د دکټ له ځان راغورځاو پای ګرځي عملي کېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. رازو د سر موضوع ته. په افغانستان کې د القاعده د مشر ایمان الزواهری د وژنې په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان دا د دوه ورځې تیر شوې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د الزواهری وژل کېدل نه دی تایید کړی. تیر شپه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې د واتس اپ له لارې دومره ولیکل چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریز ترلاسه کړي. روټرز د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو جګپوړو مشرانو په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید ته د ځواب ویلو په اړه پرون چهارشنبه بحث کړی. دا چې په دې راپورونو کې نور څه ویل شوي تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
رویټرز خبری آژانس د طالبانو د یو مشر له قوله ویلي د لوړ پوړو طالب چارواکو غونډې روانې دي او په دې بحث کوي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې برید ته ځواب ووایي که څنګه. د رویټرز په وینا دغه طالب مشر چې په کابل کې مهم مقام لري غوښتنه کړې چې نوم یې افشا نه شي. هغه دا نه ده تایید کړي چې د القاعدې مشر ایمن الظواهری په هغه کور کې چې توغندی پرې لګېدلی و موجود و که څنګه. د اګست په لومړۍ په یو ټلویزیوني وینا کې ولسمشر جو بایډن اعلان وکړ چې ایمن الظواهری د جولای په 1 د افغانستان پلازمینه کابل کې د امریکایي ځواکونو د درون الوتکې په هدفي بریدونو کې وژل شوی. د ښاغلي بایډن له اعلان 2 ورځې وروسته د طالبانو حکومت لا تر اوسه د کابل په زړه کې د الظواهری وژنه نه ده تایید کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه د واټساپ له لارې ازادي راډیو ته لیکلي چې هڅه کوي د طالبانو رسمي دریځ ترلاسه کړي. د افغانستان د چارو کارپوه طارق فرهادي په دې اړه چې طالبانو ولې په دې مورد چوپتیا غوره کړې ازادي راډیو ته وویل:
امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الظواهری در میمانخانه آقای اقانی.
امکان لري ځینې طالبان و نو خبر چې ظواهری د اقانی په میلمستون کې میشته. د سراج الدین حقانی پلار چې جلال الدین حقانی او تقریبا د ظواهری هم سنه ده او دوی د روسانو په ضد جنگ کړی، نو اقانی ښایي ځان مجبور حس کړی وي چې یو ځای ظواهری ته پیدا کړي او همالته محفوظ وي. او امکان لري چې نورو طالبانو ته یې نه وي ویلي. دا امکان لري چې د طالبانو ترمنځ ستونزه پیدا کړي. طالبانو ترمنځ ځینې نزاکتونه او مسایل شته چې ټول یې د ظواهری په اړه یو ډول فکر نه لري. د طالبانو حکومت تایید کړی چې د کابل په شیرپور سیمه کې یو کور د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې په نښه شوی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دغه برید غندل شوی او د نړیوالو اصولو او د دوحې له تړون څخه ښکاره سرغړونه بلل شوې. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام عنفی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د دغه برید په اړه خبریالانو ته وویل:
دغه موضوعات تر اوسه موږ ته هم معلوم نه دي، صرف دغه یو شی موږ ته معلوم دی، دلته هوایی برید شوی دی. زمونږ لخوا اسلامي امارت په کلکه غندي دا شی. دا زمونږ د ملي حاکمیت او د بین المللي اصولو او د دوحې موافقتنامې خلاف عمل دی. موږ بار بار خلقو ته ویلي دي زمونږ خاورې د ګاونډیانو نورو پر خلاف نه استعمالیږي. دا د اسلامي امارت پالیسي ده، موږ په خپل پالیسي کلک ولاړ یو.
د 2000 کال د دوی په تړون کې طالبانو ژمنه کړې وه چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به د القاعدي غړو او هغو کسانو ته چې له افغانستانه پر امریکا د برید اراده لري پناه ورنه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي طالبانو د القاعدې د مشر په قربتوب او په کابل کې هغه ته د پناه ورکولو له لارې د دوحې له تړون څخه بشپړه توګه سرغړونه کړې. د فرانسې خبري اژانس د امریکا په مشرانو جرګه کې د جمهوري غوښتونکي د مشر میچ مکانل په اوله ویلي د ظواهري وژنه لا ښیي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته دا هیواد یو ځل بیا تروریستي فعالیتونو په ستر مرکز بدلیږي. په دې اړه په یو تحلیلي راپور کې راغلي چې متقاعد جنرال فرانک مکنزي چې د روان کال تر پایله د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان په توګه دنده ترسره کوله ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د القاعدې د روزنیزو کمپونو د بیا پیلېدو هڅې لیدلې. د ښاغلي مکنزي له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې داسې کوم اقدامات نه دي شوي چې وښیي طالبان د دې کمپونو د جوړېدو مخه نیسي یا هوډ لري. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه څه کم یو کال تیر شو، خو د نړۍ هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې په کابل کې د القاعده د مشر د وژل کېدو پر اعلان دا د 2 شپې او ورځې تیرې شوې، خو طالبانو لا هم په دې اړه چوپتیا غوره کړې او دا خبرې نه تایید او نه هم رد کړې دی. ولې؟ په دې اړه مې د تحلیل لپاره د افغانستان د ځوانانو پخوانی موین او د چارو کتونکي کمال سادات پوښتلی دی.
تاسو وګورئ دا موضوع یوازې د سیمې په سطح نه ده، بلکې په نړیواله سطح ده. بیا داسې یوه موضوع هم نه ده چې د تجارتي یا د عادي و جنگ خبروي. دا د القاعده د مشر چې القاعده په امریکا کې یا په نورو هیوادونو کې مطلوبه یوه څه دي، نو د هغې د پاره اوس چې طالبان کو تر اوسه پورې غلي دي، نو ځواب یې دومره آسان نه دی. په دې اړه یو رسمي تفسیره، پیغام، مسیج یا د دوی اعلامیه دا ډیره کوي او څېړنو ته اړتیا لري. فکر کوم چې اوس دوی په یو داسې بهیر باندې لګیا دي چې هغه هم دینن افغانانو ته هم نړیوالو ته داسې یو ځواب ورکړای شي چې هم په ډیپلوماټیک لحاظ سره هم په سیاسي لحاظ سره دوی ته یو داسې څه ځواب وي، یا به داسې څه کوي لکه پاکستان کې چې اسامه بن لادن وژل شو. پاکستان یو څو کسان پرې ونیول لکه ډاکټر شهید افریدی. دلته به هم داسې یو څه وشي څو کسان به په تور ونیول شي او دا پیخه خو به اومني ځکه کوي نه مني. نو دا هم د نړیوالو قوي استخباراتي ادارو ته اید کړی ده چې دلته دا کار شوی دی، نو و به ایمانی خو تاییدولو یا په تفسیر به وخت تیر
شي. او سادات سي په امریکا کې لدې پیښې او لدې اعلان وروسته څه تفسیرې کېږي؟ هلته په رسنیو کې څه ویل کېږي او د نظر خاوندان یې څه وایي؟
دلته موږ هم له بېلابېلو کسانو سره اړیکې لرو، د افغانستان په موضوعاتو په اړه خبرې ورسره کوو. کومو مهمو کسانو چې په دې اړه پوسټونه کړي دي هغوی خو ټول په دې خوښ دي، ځکه چې القاعده له امریکې سره کار اخی اړیکې خو بیخي نه لري، بلکې دښمنان یې بولي. په افغانستان کې عملیات هم د دغې دپاره وکړل، خو اکثره کسان چې دي موږ چې مخه خبرې ورسره کړي دي دوی خو په دې خوښ دي ځکه چې الظواهری د امریکې دښمن بولي، او دا یو بل ته مبارکۍ هم سره ورکړي دي. لیکن یو بل خبر هغه دا چې انتخابات هم روان دي، په ځینو د مشهورو کسانو په پوسټونو باندې چې ځینو عامو خلکو کمنټونه کړي دي دا خبره هم کړی ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دا هم د جو بایدن د پاره یو مثبت
لاسته دی. بله، او سادات صاحب فکر کوي لنډ مهال لپاره د طالبانو لپاره عواقب څنګه ارزوي؟ په ډیر لنډو کې راته وایي.
نو دا خو رښتیا هم چې یو طرف ته دوی غواړي چې نړیوال سره رسمي اړیکې پیدا کړي، بل طرف ته داسې یو کار وشو چې هم نظامي هم رسمي اړیکو ته زیان تاوان ورسوي. نو فکر کوم چې د هغو کسانو چې هیلې وي چې د دوی سره اړیکې یو صحیح کړي یا ورسره نږدې شي، نو دا خو لوی زیان دی. او چې دوی ته واوښتو نو اوس به ګورو چې دوی په کومو لارو چارو نه کار اخلي او څنګه ډیپلوماټیک ځوابونه وایي.
ډیره مننه کور مو ودان د افغانستان د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکي کمال سادات و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کابل په دریمه حوزه کې د طالبانو او یو شمیر بریدګرو ترمنځ نښته له څو ساعتو وروسته مخه مهال پای ته ورسېده. طالبانو تایید کړی چې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او په ځواب کې یې څلور بریدګر چې د دوی په خبره د عایشیان وو وژلې دي. بریدګر د کابل په دریمه حوزه کارتسخي سیمه کې په یو کور کې راټول شوي وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل پرونی جګړه له غرمې تر ماښامه روانه وه چې پکې طالبانو او بریدګرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران ازادي راډیو ته تایید کړ چې جګړه کې د دوی ځینې عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو په خبرې بریدګر لمن ځوړل شوی.
د چرایزو یعنی کشفي عملیاتو په پایله کې چې د شریرو عناصرو په تنځای او یو شمېر هلاک شول او یو تن یې ژوندی ونیول شو. همدارنګه د عملیاتو کې زموږ څلور تنه زړور سرتیري هم ټپیان شول او د یوې خزینه پولیسو په ګډون یو زړور پولیس هم شهید شو.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه ټویټ کې ویلي چې څلور داعش بریدګر په دې نښته کې د طالبانو له لوري وژل شوي. اخوا د امنی قومندانې ویاند خالد زدران بیا له ازادي روډ سره په خبرو کې د بریدګرو د هدف او دا چې ولې جګړه دومره اوږده شوه وویل.
څو ساعتونو ځکه دمونږ دا جګړه ډېره په دقت سره پر مخ وړله تر څو بلکي وګړو ته یا هلته نږدې ودانۍ ته پکې کوم زیان ونه رسېږي. د دوی هدف همدلته د تشیع هیوادوالو پر درمنځ غونډو باندې د برید هدف و. دوی غوښتل چې دهلته په هغو هیوادوالو باندې برید وکړي چې دلته زرګونه راټولېږي په دې وروستۍ کې اوس د حرم ورځې دي.
نښته د کابل سخي زیارت ته نږدې چې پخوا هم د ګڼو داسې بریدونو او چاودنو شاهد و نږدې لس ساعته روانه وه. د سیمې خلکو پخوا له رسنیو د دې نښتو ویډیوګانې خپرولې او د ډزو او چاودنو له شدته یې اندېښنه ښکاروله. په یو ویډیو کې چې له یو کوره ډکه شوې د یو ماشوم اندېښمن غږ اورېدل کېږي او پلار یې وایي بله چاره نه لرو، دا راپېښه ده.
د افغانستان د برښنا شرکت وایي د تاجکستان د برښنا له 9 اویا میلیون ډالر پور څخه یې نه دیرش میلیون ډالره پور پرې کړی دی. د برېښنا شرکت د مسؤلانو په وینا دوی اوس له تاجکستان څخه 40 میلیون ډالره پوره وړی دی، خو تاجکستان بیا ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت یې 28 میلیون ډالر پوره وړی دی. دا چې ولې په دې شمیرو کې توپیر دی په دې اړه وضاحت نشته. نور تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت مسؤلانو چهارشنبه په یو خبري کنفرانس کې وویل چې د تاجکستان د برېښنا نیم پوري ورکړی. د برېښنا شرکت مالی او اداري مشر اسدالله انعام وایي چې له تاجکستان څخه د برېښنا د واردولو په برخه کې 90 میلیونه ډالره پوروړي دي چې 90 میلیونه ډالره یې تر اوسه ورکړي دي. د ښاغلي انعام په خبره چې د تاجکستان د برېښنا 6 میلیونه ډالره پور به هم په نږدې ورځو کې ورکړل شي.
تاجکستان هیواد د جولای څخه تر اوسه پورې 90 میلیونه ډالرو موږ د دې څخه برخه رانیولې دي. په دې کې 90 میلیونه ډالر ورکول شوي دي، 90 یې پاتې دي.
خو تازه د تاجکستان د برېښنا ادارې مشر محمد عمر اسوزاده په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستان څخه 28 میلیونه ډالر پوروړی دی، چې یاد شرکت تېره میاشت یوازې 2 میلیونه ډالر د تاجکستان د برېښنا ادارې حساب ته لیږلي دي. اسدالله انعام په خبري کنفرانس کې څرګنده نه کړه چې ولې د ده او د تاجکستان د برېښنا د ادارې مشر په خبرو کې د 12 میلیونه ډالرو توپیر دی، خو نوموړي ویلي چې د برېښنا شرکت د ګاونډیو هیوادونو او کورنیو شرکتونو 150 میلیونه ډالر پورونه ورکړي، خو 122 میلیونه ډالر لا هم پوروړي دي. ښاغلی انعام زیاتوي چې دوی په وخت سره د ټولو پورونو د ادا کولو وړتیا لري، خو په افغانستان کې د بانکي ستونزو له امله بریالي نه شول چې په وخت د تاجکستان پورونه ادا کړي. د برېښنا شرکت مسؤلان وایي په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د برېښنا 4 ستنې ویجاړې شوې، خو د برېښنا شرکت په وخت سره بیرته ورغولې چې افغانانو ته د برېښنا په رسولو کې ځنډ رانه شي. خو د کابل په ګډون د ډېرو ولایتونو خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي او وایي چې دوامداره برېښنا نه لري. افغانستان خپله ډېره برېښنا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور مسایل هم درته لرو، خو اوس ورځو د سیمې یوې مهمې موضوع ته. د اوکراین د غلو د لومړی بیړۍ تفتیش بشپړ شوی او تمه کیږي چې د باسفورس تنګي څخه تیر شي. د کښتۍ وروستی مقصد لبنان دی. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د اوکراین د غلو د استولو بهیر پیل شوی دی. د روان کال د فبروري په 24مه نیټه پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د اوکراین د غلو صادرات بند شوي وو. له دې بندي سره په سیمه او نړۍ کې د خوراکي موادو بای پورته شوې چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړل. د خوراکي موادو پر بایو سربیره په سیمه او نړۍ کې د تیلو او ګازو بای هم لوړې شولې. خو تېره اونۍ ملګرو ملتونو او ترکیې منځګړیتوب وکړ او د اوکراین او روسیې ترمنځ د غلو د صادراتو لپاره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته وایو چې کندهار کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د کندهار د میرویس روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو 3 میاشتو کې 29 ماشومان دغې ناروغۍ مړه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په میرویس صاحبزوی روغتون کې د ماشومانو په دی واټ کې ټول بستر سوي ناروغ کوچنیان د شری له ناروغي څخه کړيږي. شریفه د خپل دروغو غو ماشومانو سرتناسته ده چې تازه د شری په ناروغي اخته سوي. دا وایي لمړی یو ماشوم په شری اخته سو او وروسته دوه نور هم په ورته توګه ناروغ سول چې حالت خراب سو او مجبور سو چې روغتون کې بستر کړي.
صدرې مشمان اول ورنده کینه مریض زواله د غدای مستدلی بستر کوي او عمل له ولو چې کوته لاره بل د شری په تاغه مریض ولې پیښه بل شری وي چې دا یو بل د شری نه ولې دا در سره واستګا دا سره نه مې تر نه سم شپه تر راغلي د یو د اولې کده شي کورن غد شری وي واستا غد سره ماشه
درې کلنه بیبی عائشه هم په شری ناروغي اخته ده. د بیبی عائشه مور الماس وایي لورې د تیر 4 ورځو راهیسې په بد حالت کې و چې بالاخره مجبور سوه روغتون ته یې راوړي او اوس له 3 ورځو راهیسې بستر ده.
بیا
اوسه بس هغه د شری دی اوس نن درې مره دلیا بستر دی.
شری یو ساري ناروغي ده چې د ناروغ پر بدن سری کوچنی دانه راخیږي. ډاکټران وایي هر کال د هوا په بدلیدو سره په شری ناروغي د اخته ماشومانو شمیر کې زیاتوالی راځي چې اصلي لامل یې د کورونوی لخوا ماشومانو ته د واکسین نه ورکول دي. د کندهار د میرویس حبزوی روغتون مسؤلان وایي په دې ولایت کې په شری ناروغي د اخته ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو درو میاشتو کې 9 ماشومان د دې ناروغۍ له امله مړه سوي دي. کندهار کې د میرویس حبزوی روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي په شری ناروغي اخته ماشومان دغه روغتون ته ډېر وړل کیږي، خو په منځ کې دوی یوازې هغه بستروي چې حالت یې خراب وي او دوامدار نظارت اړتیا ولري. ډاکټر محمد صدیق زیاتوي چې د تیرو درو میاشتو په جریان کې دغه روغتون ته سلګونه په شری اخته ماشومان وروړل سوي چې 400 اویا یې دوی بستر کړي دي.
تیر درو میاشتو کوم ارقام چې موږ سره موجود دي، موږ 400 اویا مریضان بستر کړي دي چې دغه 400 اویا مریضان د کومیا څخه نیم شمېر ځای په حق رسېدلي دي.
د میرویس روغتون د ماشومانو د څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوی لامل روغتون ته پر وخت د هغوی نه ورول یادوي. د ده په خبره د ګرمې هوا له امله اوس دغه ناروغي یو ځل بیا د ډېرېدو په حال کې ده. ډاکټر صدیق وایي د شری د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ټول خلک خپل ماشومانو ته د شری واکسین ورکړي.
دا په ډېر یخ کې هم ډېرېږي او په ډېرې ګرمۍ کې هم ډېرېږي. دا خو تاسو ته معلومه ده یو میکروبي مریضي ده چې د یو ویروس په واسطه ده خپریږي. دا هغه یو مریضي ده چې که چیرې موږ منظم واکسین وکړو نو مخه یې نیول کیږي. اما دلته چې دی افسوس خبره دا ده چې زموږ خلک واکسین ته هېڅ توجه نه ورکوي. یوازې د پولیو واکسین چې دی دوی فکر کوي چې دا د ګردو مرضو لپاره واکسین دی. حال دا چې پولیو ځانته واکسین لري، شری یا میزل ځانته واکسین لري. نو زموږ سره چې کوم مریضان بستر شوي یې تقریبا اضافه ده د 50% څخه یې داسې کسان چې هغو واکسین نه یې کړي کوچنیان یې.
د روان کال دورې په 15 نیټه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت اعلان کړی و چې په افغانستان کې 15,000 ماشومان په شری ناروغي اخته سوي چې په وینا یې له دې جملې 1,000 ماشومان مړه سوي دي.
اوریدونکو، په کندهار کې مو د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه واوریدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف بیا ویلي چې د خوست په سپیرا ولسوالۍ کې د ورستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. د یونیسف د بشر دوستانه چارو کارکوونکي انې کندرو چوک په یو پیغام کې چې پرون د دې ادارې پر ټویټر خپور شوی ویلي
We've just witnessed some of the areas most impacted.
دا وای موږ یوازې د زینو هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د ورستۍ زلزلې په پایله کې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې دي. د زلزلې ورسته د کولرا د خپرېدو خطر ډیریږي چې د ماشومانو لپاره وژونکې کېدای شي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر او چا په ګډون بیلابیلو بنسټونو ورته اندېښنې ښودلي او د کولرا د پیښو راپورونه له کندهار، هلمند، زابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه خپاره شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست د نادر شاه کوټ ولسوالۍ د شنبوات په سیمه کې د استنادي دیوال جوړولو او اوبو د کانال د پاکولو په مقابل کې 350 ډیرو کسانو ته د شپږو میاشتو لپاره د کار زمینه برابره شوې. دا پروژه بشپړه سوې چې ورسره د 2,000,000 افغانیو په لګښت خلکو ته د خوراکي توکي ورکړل شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د خوست د نادرشاکوټ ولسوالۍ اړوند د زنخیلو په سیمه کې د شنباواد خارګوټی د یو اوږد استنادي دیوال په جوړېدو سره د سیلاونو له ګواښه وژغورل شو. یاد استنادي دیوال چې 850 متره اوږدوالی لري د خوړو د نړیوال پروګرام په مالي ملاتړ د افغان پرمختیایي مؤسسې لخوا د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. د یاد استنادي دیوال د پرانیستې په څنډه کې د مؤسسې مسؤلینو وویل چې په دې پروژه کې د شپږو میاشتو لپاره د شنباواد د سیمې 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوی وه. د موسسې مشر عبدالصبور آزادۍ راډیو ته وویل د دې پروژې په پلي کېدو سره د شنباواد خارګوټي 400 دوکانونه، 150 کورونه او شاوخوا 800 جریبه کرنیز ځمکه د سیلاونو له ګواښه وژغورل شوه.
په خوست ولایت دوه ولسوالۍ کې چې نادرشاه کوټ او علي شیر تریزی ده پلی شوی ده. دغه دیوال تاسو ګوره دغه ساحه ډیره خطرناک اسې پزیره ساحه وا سر ته ورسیدل.
هغه شمیر کسانو چې د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زنخیرو د شنبواد په سیمه کې د استنادي دیوال او د اوبو د کانالونو په پاکولو کې کار کړی د دې پروژې لپاره کېدو خوښ دي.
نوم مې مبارک خان مظلوم یار دی. موږ بیچاره او ضعیفو خلکو ته دلته د کار زمینه مساعده شوې او ټولو ته شپږ میاشتې تنخواوې راکړل شوې او د میاشتې مو نوي ډالر معاش وو او زموږ د کور ضرورتونه پر افشوال او یو بهترین دیوال رته جوړ کوم د دې څخه ډېر منندوی او بیا غواړو چې زموږ هیوا ته داسې نور خدمت وکړي موږ مشکلات حل کړي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی نقیب الله چې په دې پروګرام کې شپږ میاشتې کار کړی وایي
دغه پروژه مې ته ډېره ګټه وکړه. یو خو دلته یغ ځوانانو ته کار پیدا شو چې هغوی بیکاره وي، هېڅ کار یې نه درلوده او د دغه پروژې د معاش له طریقې خپلو کورنۍ ته مثال حلاله روزي پیدا کړه. بله ګټه یې دغه ده چې د دوله له برکته سلګونه جربه مځکه چې هغه د سیلاب له زیان سره مخامخ هغه وژغورل شوه او دغه بزور هم د دغه دیوال برکته بچ شوی ده.
د زنخیلو قومي مشتان کلیوي خوا د دې پروژې پلي کېدو ته خوشاله دي. بل لوري ته په دې خفه دي چې د دوی لسګونه ځوانان بیا بیکاره کیږي. قومي مشر آغا جان وایي
تقریبا 1515 نفره په دا کور کې لګیا وي. نن هغه ځوانان بیرته بیا به کوره شو نه میږ دا غوښتنه دوی که چېرته داسې یو کور پیدا شه می وطن خودسي وینې د الګډي نه د توی نه د سلابي نه دا تاسو وینئ چې هر وخت پوره کور ته آماده دی، ضرورت دی باید کور ورته وشي.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ د شنباواد په سیمه کې د اوږد استنادي دیوال د پرانیستې د ویناوالو ټینګار په دې و چې تر دې وروسته د نړیواله ټولنه او مرستندویه بنسټونه خلکو ته د وړیا بشري مرستو پر ځای د کار په مقابل کې خوراکي توکي او پیسې ورکوي. د دوی په وینا په دا ډول پروژو کې هغه کسان کار کوي چې د کورنیو اقتصادي حالت یې پر اختیار هم خراب وي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دی ته وهي.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ماشما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قام او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مپشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو دا خبرونه نن له یاده مباسی له دوو تر پنځو بجو تر څلورو بجو پورې پکې تاوده بحثونه کیږي. موضوع هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وجل کېدل دي. اوس هم راځو ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
ایمن الزواهری د وجل وروسته د امریکا او طالبانو دریزونو د کسړۍ وګړتوار ډېر نرم دي، ان ډېر سخت دریځ کې نه لیدل کېږي. له دې دواړو داسې معلومېږي چې دلته یو معامله سوې ده او د معاملې په واسطه باندې ایمن الزواهری له منځه تللی، یعنی دغه وژنې تر شا د طالبانو لاس تر ډېره معلومېږي.
السلام علیکم، نور محمد سنگین یم د پکتیا ولایت څخه. دا برید موږ په کلکو ټکو غندو او دا د افغانانو په سپېڅلې خاوره باندې د امریکایانو تیر شل کلن یرغل په شان باندې یو یرغل ګڼو. دا د منطقې د هیوادونو او د امریکا د ګټو او په نړۍ کې د شخړو د رامنځته کېدو یو لامل ګڼو. موږ افغانان دا برید د هماغه داعش په شان باندې چې مخکې دوی د داعش په پلمه باندې په کابل کې په یو کور باندې برید وکوي او په هغه کې تقریبا لس تنه ملکیان په شهادت باندې ورسول، دا هم هماغه شکل باندې یو تبلیغاتي جنگ ګڼو.
السلام علیکم، حکمت یم د هلمند څخه تماس کوم. غوښتنه مې دا ده چې د کابل کې چې د امریکا ډرون کوم ټکړې یا کوم هغه د القاعده شبکې مشر چې وژلی نو دا هم د دوی خلاف دی او طالبانو د خپل القاعده شبکې سره بیا هم اړیکې نه دي پرې کړې. نو دا مې غوښتنه ده چې افغانستان د نور بربادي خواته نه بیایي او یو ملت دې جوړ کړي او د القاعده او داعشان سره د خپلې اړیکې پرې کړي. مننه کوم.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقونو پروګرام لرو، خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونو ته. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي کوم ډرون چې د القاعده مشر پکې په کابل کې په نښه شو د پاکستان له فضا نه نه دی الوزول شوی. ثناءالله دا خبره پرون د پاکستان جیو ټلویزیون ته کړې. هغه زیاته کړې ایمان الزواهری چیرته چې اوسېده هلته په نښه شوی، نو دا خبره باید د امریکا او افغانستان ترمنځ بحث شي. د القاعده مشر د جولای په 1 په کابل کې سهار وختي د امریکا د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هغه وژنه اعلان کړه، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. یوازې طالبانو تایید کړی چې دلته ډرون برید شوی چې دوی د دوحې د تړون او نړیوال اصولو سرغړونه بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې د سیمې پر امنیت، ثبات او ښیرازۍ اغیز لري. د دغه وزارت بیان عبدالقهار بلخی دا خبره بیګا په یو ټویټري بیان کې وروسته له هغه کړې چې تایوان ته د امریکا د استازو جرګې د مشرې نانسی پلوسی په سفر سره د چین او امریکا اړیکې لا پسې سړې راپور شوي او کړکیچونه یې راولاړ کړي دي. بلخی زیاته کړې چې د دوی حکومت د واحد چین پر اصولي سیاست ټینګار کوي او د چین او امریکا ترمنځ له مناسبو لارو د اختلافاتو حل غواړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ویلي چې د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د وروستۍ خونړۍ زلزلې له امله د کولرا په څیر ناروغیو د خپرېدو خطر ډیر شوی دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په ګډون یو شمېر نورو بنسټونو هم ورته اندېښنې ښودلې دي او له کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو نه د کولرا د پیښو د زیاتوالي راپورونه هم ورکړل شوي. نن د شپږیزې پایلوبه د بست ساتونکو او سپینغار پړانګانو ترمنځ ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د پاڼې د معلوماتو له مخې سپینغار پړانګانو چهارشنبه کابل بازانو لوبډلې ته ماته ورکړه او پایلوبې ته یې لار پیدا کړه. او د امریکا او ایران لوړپوړي مذاکره کوونکي ویانا ته ځي ترڅو د ایران او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې وکړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي رابرټ میلی پرون وویل چې په همدې هدف ویانا ته روان دی او هیواد په ښه نیت یوې هوکړې ته د رسیدو لیواله دی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکې کوي، جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمېر کورنیو کې لیدل کېږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري، مور یوازې ده. چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي؟ د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپل یوازې یوه ښځه یم کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي، نو د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم، دوه درې زمن مې کم کی دي. د دوی د کرارولو لپاره زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګا سر په دسمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده، دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې ده، مشره خور نه لرم. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ راته کلانه او منګه چې